درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د آزادی رادیو په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروان د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، لومړی خبرونه وړاندې کیږي. د کابل د هوایي ډګر د پوځي برخې په لومړي قراول کې د پرونی چاودنې د وشل شویو کسانو شمیر 14 او د ټپیانو 13 ته ورسید. الجزیرې ویلي چې د طالبانو یوې سرچینې هم د مرشوب له ساتي دا تایید کړی ده. پرون د دې چاودنې په نتیجه کې د وشل شویو کسانو شمیر 10 شودل شوی وو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد وایي طالبان په ناحکومتي مؤسسو کې د شزو پر کار د بندیز پر سر اختلاف لري. د فرانس څلورویشت تلویزیون چینل د راپور لمخې خلیل زاد له واشنگتن څخه د ټلیفون لاري ورته وویل د طالبانو په منځ کې اکثریت د نه حکومتي مؤسسو د شزینه کارکونکو پر کار له بندي سره مخالف دي. حتی د طالبانو د مشرتابه اکثریت له دې پریکړې سره موافقه نه لري. خلیل زاد چې له طالبانو سره د اتلس میاشتنیو خبرو په پای کې د دوه موافقه لاسلیک کړه، په 2021 کې خپل ځای ټام بیس ته وسپاره. خو دی وایي چې لا هم له یو شمېر طالب چارواکو سره په تماس کې دی. فرانس څلورویشت وایي خلیل زاد د هغو کسانو د نومونو له څرګندولو ډډه وکړه چې دی ورسره په تماس کې دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو شمېر افغانانو پرون د سپینې ماڼۍ مخته په اعتراض غونډه کې د امریکا له حکومت او نړیوالې ټولنې د افغان میرمنو د ملاتړ غوښتنه وکړه. لاریون والو چې بیلابیل شعارونه یې له ځان سره وړل ویل چې تر هغو طالبانو پر شزو د جنو لګول شوي محدودیتونه لري کړي نه وي، واشنگتن او نړیواله ټولنه دي له طالب مشرانو سره تعامل ودروي. د لاریون په پای کې یو پریکړه لیک هم خپور شو چې په هغه کې د طالبانو د سیاسي او ډیپلوماټیکو دفترونو د بندولو او د طالب مشرانو د شتمنیو د کنګل کېدو غوښتنه شوې ده. د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان د کورنیو چارو وزیر پر روسي څرګندونو خبرګون وشوت. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله خان وړ مورز ویلی و چې د افغانستان په خوره کې د ټي ټي پی پر پناه ځایونو د برید احتمال نه ردوي. خو د طالبانو دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي له اسناد او شواهدو څرګنده ده چې د ټي ټي پی غړي د پاکستان په خوره کې دی او د ثنا الله خان څرګندونی د دوه هیوادونو شیاړي کې زیانمنوي. د طالبانو د دفاع وزارت په اعلامیه کې هم دا راز ویل چې افغانستان بیسټیشتنه نه دی او دوی د خپل خاوري دفاع ته چمتو دي. په ورسوي کې پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی د پاکستان د امنیتي ځواکونو خلاف بریدونو ته زور ورکړی دی. د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې نن سهار د یوې ناچاودېدلې مرمۍ په چاودنه کې درې تنه ټپیان شول. د هلمند لپاره د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست وایي دا پیښه هغه مهال وشوه چې څو تنو د ځان د تودولو لپاره خاشو ته اور ورته کړ، خو خبر نه و چې د اور په ځای کې ناچاودېدلې مرمۍ شته. تېرونه هم په هلمند ولایت کې د ماین په چاودنه کې دوه ماشومان وژل شوي او یوه ښځه ژوبله شوې وه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت رسمن اعلان وکړ چې له روسیې څخه د مایع غاز واردات درولې دي. د تورته اقدام د بالکان د سیمې اکثرو هیوادونو کړی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون یکشنبه په یو خبر پانه کې بوبل پر اوکراین د ولادیمیر پوتین د حکومت د غیر قانوني جنگ د اوایدو د بندولو لپاره له دغه هیواده د غاز واردات درولې او له نورو هیوادونو هم د ورته اقدام غوښتنه کوي. بریتانیا تیر کال له روسیې د 3 میلیارد او 200 میلیون ډالرو په ارزښت 15 میلیارد متر مکعب غاز وارد کړی وو. د روسیې غاز پروم شرکت چې د غاز د صادراتو انحصار په کنټرول کې لري وایي چې د تیر کال په 1.5 میاشتو کې د دوی د غاز صادرات په سلو کې 40% کم شوي دي. د 2022 کال د ورستۍ ورځې په ورستۍ ساعتونو کې د اوکراین پر شارونو د روسیې له حمله یو ورځ وروسته روسی ځواکونو یو وار بیا پر خپل گاونډي هیواد د بی پیلوټ الوتکو بریدونه وکړل. اوکرایني چارواکي وایي د روسیې انتحاري بی پیلوټ الوتکو د اوکراین پر بیلابیلو سیمو بریدونه کړي، خو اوکرایني ځواکونو ټول بی پیلوټ الوتکې وشتي او غورځولې دي. اوکرایني چارواکو د دغه حمله د مرشوب لپاره څه نه دی ویلي. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. یو شپیر افغانانو د سپینی مانی مخته مظاهره وکړه.
زمانگا غختنه د امریکای حکومت نه داوه چې ترڅو په طالبانو باندې فشار راوړي.
له درونه یو راهیسه کابل ته 40 بلیون ډالری کسوری نه رسیږي. د پاکستان په زندانونو کې سلګونه ماشومان بندیان دي. دا ماشومان نور ټولګي ته نشتلای ځکه چې تمویلونکي مؤسسې د طالبانو د پریکړې په خاطر فعالیت درولې. په پکتیکا کې زلزلې بې کوره کړي خلک وایي.
وړو ماشومان او بچانو هر وخت سینه بغل دي. ډېر وړو ماشومانو د لاسه ورکړو.
د شپې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
شپږ څلور بجې او شپږ دقیقې شوې. یو شمېر افغانانو د سپینې ماڼۍ مخته اعتراض کړی او د طالبانو لخوا یې د نجونو او ښځو په زده کړو، کار او نورو فعالیتونو بندیزونه جنسیتي اپارتاید بللی دی. اعتراض کوونکو له امریکا او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په نجونو او ښځو د طالبانو د بندیزونو په غبرګون کې له دوی سره هر راز تعامل ودروي او د دې تر څنګ دې پر دوی سخت بندیزونه ولګوي. طالب ویندویانو په دې اړه د آزادي رادیو پوښتنو ته ځوابونه وایي. دا اعتراض د امریکا په وخت پرون او د افغانستان په وخت بیګاش پښیو دي. جزئیات د امید ظهیر مل پر راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو پلازمینه واشنگتن د سپینې ماڼۍ مخه او افغان معترضین لزګونه افغانان دلته راټول شوي او د افغان جون او خوځو په زده کړو، کار او نورو فعالیتونو د طالبانو لخوا لګول شوي بندیزونه غندي. د سپینې ماڼۍ مخته راټول شوي او افغان معترضینو له امریکا وغوښتل څو چې طالبانو د جون او خوځو په زده کړو او کار لګیدلي بندیزونه نه وي لري کړي، له هغوی سره د هر ډول تعامل ودروي. یوه معترض سپوږمۍ اکبرزی آزادی رادیو ته وویل:
مونږ غوښتل چې د افغان ښځو او نجونو له طرفه د هغوی لپاره په امریکا کې غږ پورته کړو، ځکه چې په افغانستان کې هغوی ته نه دا زمینه مساعده ده، نه دا فرصت برابر ده، او نه هم واضح خبره ده چې د طالبانو له ویرې دوی کولی شي چې په کومه توګه باندې لازمه ده خپل غږ پورته کړي.
د اعتراض په ځای کې ویبلې معترضې مریم عزیزی خبري اعلانو ته وویل:
دلته سره مونږ شو یو څو چې د افغانو مظلوم مېرمنو او جنکیو غږ دنیاوالو ته او بخصوص د متحده ایالاتو لوړ پوړو چارواکو ته ورسوو. په دې خاطر څرنګه چې تاسو پوهیږئ چې د افغان مېرمنو او د افغان جنکیو هغه اساسي او یا ډېر لومړنی حق چې د زده کړو حق دی هغه
د سپینې ماڼۍ مخته د افغان جون او خوځو د حقونو په ملاتړ راوتلیو افغان معترضینو د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان خوځو ملاتړ وکړي. معترضینو یو پریکړه لیک هم خپور کړ چې پکې راغلي د طالبانو له مشرانو سره دی تر هغه وخته هر ډول اړیکې پرې شو چې په افغان جون او خوځو لګیدلي ټول بندیزونه او محدودیتونه پای ته نه وي رسولي. پریکړه لیک کې همدا ډول د ټولو طالب مشرانو په سفرونو د بندیز، د دوی د ټولو بهرنیو دفترونو تړل کېدو او په بهر کې د طالب مشرانو د پانګو ته کنګل کېدو غوښتنه شوې. په طالبانو د دې معترضینو د نیوکو په اړه مطرح وپوښتل خو ویاندویانو یې ځواب رانه کړ. په طالبانو وروسته تر دې انتقادونه زیات شول چې په نجونو او ښځو یې پوهنتونونه وتړل او د همدې پریکړې په سبا یې په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار هم بندیز ولګاوه. له دې وړاندې په افغانستان کې دننه هم د طالبانو په ضد بېلابېل لاریونونه او اعتراضونه شوي چې طالبانو پکې له لاریونوالو او معترضینو سره تاوتریخوالی هم کړی. طالبان تورن دي چې له نجونو او ښځو سره دوګونه چلند کوي او په بېلابېلو بهانو یې د هغوی په زده کړو، کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولي دي.
په واشنگتن کې د افغان جنو د تعلیم او د ښځو د کار په ننګه د امریکا په وخت پرون ناوخته د اعتراض په اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د ښځو د حقونو لفعالې او د دغه اعتراض له یوې ګډونوالې حبیبې مرهون سره مرکه کړې. اغلی مرهون وایي:
منګه خپل نوې کال د افغان جنو لپاره د غوي د حقوقو او د غوي د شرعي حقوقو د اخستو لپاره د امریکای د سپینې ماړې مخ کې په تظاهرات باندې پیل وکړ. زمنګ غوښتنه د امریکای حکومت نه دا و چې ترڅو په طالبانو باندې فشار راوړي. د طالبانو ډلې په افغانستان کې تقریبا تر اوسه پورې دیش فرمان د ښځو په اړه صادر کړی دی، او همدغه دیش فرمانو کې هر فرمان سره د ښځو حقوق او د هغوی خپل هغه انساني حقوق هغه ورته محدود کړی دی په هر فرمان کې، او یا یې کاملا د منځه وړی دی. نو زمونږ له د لاریون هدف دا و تر څو د امریکای حکومت نه مونږ وغواړو په طالبانو باندې فشار راوړي، او د هغوی نه د طالبان حکومت نه دا غوښتنه وکړي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی، د ښځو په وړاندې کم نظر چې د طالبانو دی هغه تغییر کړي.
نن خو د کال لومړۍ ورځ وه او په امریکا کې هم عمومي رخصتي وه، نو ستاسو هدف ته راټولېدو دل پر څه تاسو غوښتل خپل پیام څنګه چا ته ورسوي او څه وایي نړۍ ته؟
بله، و نن عمومي رخصتي وه، نن البته عمومي رخصتي په دې باندې وه چې نوی کال و، او زمنګ د تظاهراتو پیل د نوي کال نه مونږ هم دې ته پیل کړ چې نن د کال اوله ورځ ده، او مونږ به ټول کال په همدغه رقم باندې د امریکای د حکومت د ماړۍ د سپینې ماړۍ مخته، د نورو حکومتي ماڼیګانو مخته به درېږو، او مونږ به افغانو ښځو ته خپل حقوق غواړو. دا تاریخ چې مونږ خوښ کړی و دا په یو نوه سمبولیک هم و، او هم چنان ځینې خلک په دې فکر دي چې کچېرې رخصتي و نو دا په دې معنی چې زمونږ پیام به هغه خلکو ته نه رسیږي. نه، امریکای حکومت کچېرې رخصت هم وي، مونږ خپلې غوښتنې په ایمیلونو او په نورو طریقو باندې په کومه اړیکې چې مونږ درلودلې یو بل او بل سره د هغې طریقو باندې چاته چې مونږ غوښتل چې پیام ورسو رسولی دی.
بل یو لوی نیوکه چې دا په افغانستان کې اوس دا ویل کېږي چې د امریکا په ګډون نړیواله ټولنه د طالبانو د وروستیو کړنو په وړاندې یوازې د اعلامیو او غندنو باندې بسنه کړې ده. ستاسو راتلونکي غوښتنې به څه وي؟ ستاسو تجمعات به چیرته وي؟ او له چا سره به ګوري؟ ستاسو اساسي غوښتنې به د راتلونکي لپاره څه وي تر څو په وضعیت کې واقعي تغییر راولي؟
دا خبره سمه ده چې امریکای حکومت تر اوسه پورې تنه طالبان غندلی دي، او په وړاندې داسې کوم څه شی عملي په سترګو نه راځي. ظاهرا موږ داسې څه شی نه ګورو چې موږ ووایو چې ولا د امریکای حکومت د افغانو ښځو د پاره دغه یو اقدام وکړه. غیر د دې نه چې یو اقدام چې شوی و هغه دا و چې رینا امیری په دوحه کې د مذاکراتو په میز کې نه ناستله، هغه هم یو سمبولیک ډیپلوماتیک عمل چې دوی وکړه. زمونږ تظاهرات به په د کانګرس مخته، د سپینې ماڼۍ مخته، او همدارنګه امکان لري د سټیټ ډپارټمنټ مخته هم ادامه ولري، او موږ به تر هغې پورې دغه تظاهرات کوو تر څو چې موږ عمل کې د امریکای د حکومت نه یو څه ووینو. موږ تر اوسه پورې د ښځو دپاره د امریکای حکومت نه هیڅ هم نه دي لیدلی. کوم انتقاد چې خلک په امریکای حکومت لري هماغه انتقادات موږ هم لرو.
د سپینې ماڼۍ مخته د افغانانو د مظاهرې د یوې برخوالې حبیبي مرهون مرکم واورېده. دوی له نړیوالې ټولنې او په ځانګړي ډول له امریکا غوښتل چې له طالبانو سره هر ډول تعامل ودروي، او د دې ترڅنګ دي پر دوی سخت بندیزونه ولګوي. راپورونه لرو چې وایي له درو اونیو راسې طالبانو ته د پخوا په څیر 40 میلیون ډالري مرستې نه رسیږي. په دې اړه لږ وروسته راپور لرو.
آزادی رادیو پلانډو چپو،
آزادی رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سئ.
کابو درې اونۍ کېږي چې افغانستان ته د شنو ډالري کڅوړو د رسیدو خبر نه ورکول کېږي. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان بانک هر اونۍ افغانستان ته د بشري مرستو د کڅوړو د رسیدو اعلامیه خپروله، خو د دسمبر له 14 راهیسې په دې اړه څه نه دی ویلي. ګمان دادی چې شاهد مرستې د طالبانو لخوا پر ښځو د نویو بندیزونو او د یو شمېر مرستندویو بنسټونو د فعالیتونو له ځنډېدو سره تړاو ولري. نور حال په دې راپور کې.
وروسته لغه چې طالبان د 2022 کال د دوبی په نیمایي کې پر افغانستان واکمن شول او په دغه هیواد کې اقتصادي کړکیچ رامنځته شو. نږدې هر اونۍ شاوخوا 40 میلیون ډالر بشري مرستې افغانستان ته رسیدلې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک هر ځل د پیسو ترلاسه کولو وروسته په خپله رسمي ویب پاڼه او دغه شان په خپل ټویټر اکاونټ کې د 40 میلیون ډالرو د ترلاسه کولو خبر خپراوه، خو د مرستندویه سرچینې په اړه یې جزئیات نه ورکول. د 2022 کال د ډسمبر له 14 رئیسې د افغانستان بانک لخوا دوی ته د دې پیسو د رسیدو په اړه کوم خبر نه دی خپور شوی. د افغانستان بانک او د طالبانو د حکومت ویاندویانو د نغدو کڅوړو د رسیدو یا نه رسیدو په اړه د ازادي راډیو پرله پسې پوښتنو ته ځواب ونه ویلې، خو د افغانستان بانک یوې سرچینې چې نه غواړي نوم یې د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل: تاسو کولی شئ تازه معلومات زموږ له ټویټر پاڼې ترلاسه کړئ. هر کله چې د نغدو مرستو بسته افغانستان ته ورسیږي موږ به یې خپور کړو. د افغانستان بانک په ټویټر پاڼه کې په وروستي ځل د 2022 کال د ډسمبر په 14 نیټه د 40 میلیون ډالرو مرستې د کڅوړو د رسیدو په اړه معلومات خپر شوي دي. د طالبان حکومت په رسمي ډول د دغو نغدي مرستو د ځنډېدو د احتمال په اړه څه نه دي ویلي، خو ګمان دادی چې د دغو اونیزو مرستو احتمالي لغوه یا ځنډېدل د طالبانو لخوا د ښځو په لوړو زده کړو او په غیر دولتي موسسو کې د دوی د کار له بندېدو سره تړاو لري. د طالبان حکومت د 2022 کال د ډسمبر په 14 د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو لخوا د بندیزونو په دوام د 2022 کال د ډسمبر په 14 د طالبان حکومت په افغانستان کې په میشتو کورنیو او بهرنیو نادولتي موسسو کې د ښځو او نجونو کار کول هم منع کړل. د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د حکومت دغه بندیزونه په کور دننه او بهر وغندل شول او یو شمېر نړیوالو بنسټونو او سازمانونو لکه د ماشومانو د ساتنې سازمان پاملرنې، د ناروې د کډوالۍ کمیټې او یو شمېر نورو په دې اړه غبرګونونه وښودل او په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د تیر کال په ډسمبر میاشت کې ویلي وو چې طالبان باید د نجونو له تعلیمه د بې برخې کولو په اړه خپله پرېکړه بدله کړي، کنه نو د نوموړي په خبره د دوی پرېکړه به ښه پایله ونه لري. د اقتصادي چارو پوه ازرخش افیزی وایي امریکا ښایي د دې پیسو بندول د طالبانو پر حکومت د فشار د وسیلې په توګه وکاروي.
د امریکا متحده ایالات د ډیموکراسۍ د مرکز په توګه کولای شي د ارزښتونه وساتي، د ښځو د حقونو په ګډون، د ښځو د زده کړې حق او یو لړ بشري ارزښتونه چې د بشري حقونو په اعلامیه کې راغلي او همدارنګه په نړیوالو کنوانسیونونو کې افغانستان هغه لاسلیک کړي دي. خو دا چې د پیسو کڅوړې بندې کړي ښایي د افغانستان پر اوسني موقت حکومت د فشار د وسیلې په توګه دا کار کړی وي.
یو شمېر کابل ښاریان په دې باور دي چې د نړیوالو مرستو احتمالي ځنډول به د خلکو د ژوند شرایط خراب کړي. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د دغو مرستو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
بشری مرستې د هغه عمارت ته نه راځي، نه عمارت په لاس کې ورکول کېږي، هغه موسسې دي چې خیریه کارونه کوي د نړیوال لخوا نه تمویلېږي، هغو ته د تمویل پیسې دي چې راځي هغوی ته هم ویل شوي. اقتصاد وزارت ته باید په کال کې یو ځل دوی خپل حساب ورکړي، هغوی دپاره اصول طرزالعمل شته، د هغه له مخې حساب ځینې اخیستل کېږي چې دا پیسې دوی چیرې څرنګ مصرفوي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس خبر ورکړی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانستان ته د مرستو د رسولو د دغې لړۍ له پیل څخه تر اوسه پورې له دغه هیواد سره څه د پاسه 2 میلیارډ ډالر بشري مرستې شوي دي. د راپورونو له مخې دغه نغدي مرستې د افغانستان نړیوال بانک په نوم یو سوداګریز بانک ته ورکول کېدي. د نغدي مرستې د لګولو موضوع تر اوسه ښکاره نه ده، خو هغه څه چې روښانه دي دا دي چې د طالبان حکومت او د دوی تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو د ارزښت د ساتلو په موخه سلګونه میلیونه ډالر په آزاد بازار کې خرڅ کړي دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د پاکستان د سند ایالت په زندانونو کې سلګونه افغان ماشومان بندیان دي. دغه ماشومان له خپلو میندو او پلرونو سره او څه هم بیل هغه هیوا تل قانوني اسناد پرته د دوی د کورنۍ د غړیو د سفر لوچ بندیان دي. د دې ماشومان او عکسونه په ټولنیزو رسنیو کې هم خبره شوه چې د زندان د میلو ترشه په بد حالت کې لیدل کیږي. زموږ همکار ارسلان مرسلین په پاکستان کې د افغان ماشومان د بندي کېدو په اړه په تیر جمهوریت نظام کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کمشتر او وین شکر الله مشکور سره خبري کړې دي. شاغلای مشکور په فایل کې وایي:
پاکستان هیواد کې افغان ماشومان په داسې حال کې بندیان شوي دي چې د ماشومانو د حقونو ساتنه د نړۍ په حساسو مسایلو کې راځي، او پاکستان د یونیسف په شمول د کډوالو د نړیوال سازمان او نورو نړیوالو بشردوستانه حقونو پراخ اقتصادي ملاتړ ته ضرورت لري چې تر ډیره کچه دا ملاتړ اوس هم لري. د ماشومانو د ملاتړ موضوع د ملګرو ملتونو په لومړیتوبونو کې راځي. د بشري حقونو په ټولو نړیوالو اسنادو کې په خاص توګه د ماشومانو د حقونو د نړیوالې اعلامیې او نړیوال کنوانسیون له مخې چې باور لرم پاکستان هم غړیتوب لري، باید ماشومان یا هغه څوک چې له 18 کالو څخه عمر ښکته وي له هر ډول توپیر او تبعیض پرته په کنوانسیون او اعلامیې او نړیوالو اسنادو کې دراغلو ټولو حقونو څخه برخمن شي. دوهم دا چې ماشومان باید د هر ډول وضعیت پر وړاندې حمایت شي. همدارنګه د بشري حقونو نړیوال اعلامیه کې د کرامت او ازادۍ حق په رسمیت پیژندل شوی دی.
د ماشومانو د زندانی کولو لپاره اصول او په بند کې د هغوی د ساتنې لپاره شرایط څه دي؟
که احیانا ماشوم کوم تخطی مرتکب کیږي هغه ته د جرم کلمه نشو کارولی. باید په دې مسایلو کې د ماشوم اولیا ګټو ته توجه وشي، نه دا چې هغوی په زندان کې ونه ساتل شي، بلکې د ماشومانو د ساتنې لپاره د اصلاح او تربیت مرکزونه چې زه باور لرم چې د کنوانسیون له مخې د پاکستان هیواد مکلف دی چې دغه ځایونه ولري، ولی متاسفانه افغان ماشومان دوی په زندانونو کې ساتي. که احیانا د کوم تخطی په اثر باندې سزا هم ورکولای کیږي هغه ټیټه کچه ورته په پام کې ونیول شي. د ماشومانو په لاسونو کې د ولچکو وهل، ماشومان په زنځیرونو تړل، له لویانو سره یو ځای د هغوی بندي کول او د هغوی د عکسونو خپرول دا مطلقا او په ښکاره توګه د ماشومانو له حقونو څخه سرغړونه ده.
په بند کې د ماشومانو ساتل به په راتلونکي کې د دوی پر ژوند څه تاثیرات ولري؟
تاثیرات هم دا دی چې ماشومان پروهی لحاظ شکنجه کیږي، د هغوی رشد او انکشاف زیانمن کیږي، عقده ای را لویږي، د مکتب وخت ضایع کیږي، د همزولو په وړاندې د پیغور له امله ماشوم زیان ګوري. چې په دې علت د ماشوم د مشارکت اصل چې دا د نړیوالو کنوانسیونونو یو مهم اصل دی زیانمن کیږي. ماشوم یو افراطی، جنگی او انتقام غوښتونکی را لویږي. نو زمون غوښتنه دا ده چې د پاکستان حکومت دې دغه موارد ته جدي توجه وکوي او د خپلو دغه کړنو په وړاندې ځواب ووایي. د ماشومانو د حقونو نړیواله کمیټه او د شکنجې ضد کمیټه باید د پاکستان د دې کړنو په تړاو چوپ پاتې نشي.
د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی کمیشنر او ویان شکر الله مشکور.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ان آر سی مؤسسه په اوروزګان ولایت کې د ماشومانو کلیوالي ټولګي بند کړی دی. د طالبانو له لوري په ناحکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز له کبله ان آر سی مؤسسه هم په افغانستان کې خپل فعالیت درولی دی. د دې مؤسسې د فعالیت د درېدو له کبله به شاوخوا 3000 نجونې او هلکان له لومړنیو زده کړو محروم شي. د دې کلیوالي ټولګي یو ښوونکو او زده کوونکو دا یو خواشینونکې پریکړه بللې ده. په دې اړه نور حال د آزادی رادیو د خبریال شریف الله شرافت پر راپور کې.
د پوهې په پار دا ډی وی چې د اوروزګان ولایت په لور پروتو سیمو کې جګړه ځپلو ماشومانو ته د ان آر سی په تخنیکی مرسته او د یونیسف په مالی مرسته بلې سوي وي، اوس د طالبانو له وجې مړې سوي دي. دا ماشومان د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د ان آر سی یا د ناروې د کډوالو موسسې د تخنیکی مرستې او د یونیسف په مالی مرستې د جوړې سوي محلي ټولګي زده کوونکي دي چې اوس مهال ټوله ورځ د غلطه په کلي او کوڅو کې په سپیرو خاورو کې لوبې کوي او د یو بل سره جنګونه کوي. هدایت الله چې 15 کاله عمر لري د دغه ماشومانو له ډلې دي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې له تیرو څو ورځو راهیسې پر مخ ښوونځي تړل سوي ده. دی وایي د ښوونځي تړل کېدو زیات خوشنۍ کړي او د دې په شمول د دې د کلی ټول ماشومان له زده کړو به برخې سوي دي.
درس وام په دې سنټر کې طالبان څه غوښتنه دغه د چینمر سنټرانه علاقې مو رايده آینده را سمه کې مو جوړونه نو د کا زمون مو کلیوالان درس کوي مو آینده را روشانه کې مو ډیر خوشاله سول مو وس دای دغه ګرځو بیا کسب بیا کمال ګرځو بای چې سنټرانه علاقې مو خپل درس کوي.
د دې کلی نور ماشومان هم د هدایت الله په څیر ورته سرګندونه لري. د دې کلی نور ماشومان چې د محلي ټولګیو زده کوونکي دي د طالبانو غوښتنه کوي چې خپلې پرېکړې دي بیرته واخلي ترسو دې ته یاد موسسات بیرته خپل شونځي خلاص کړي.
ار پلان چې دا غوښتنه لري چې موږ سبق وایو موږ اندار سم کې دا غوښتنه موږ د سنتران علاقې موږ سبقان وایو
ای کی پات لا دا چې موږ د سنتران علاقې چې بارے چې موږ خپل درس ایستاکو.
سید احمد ما دا غوښتنه ده چې سنتر علاقې موږ بیرته ورسو سبقان شامس کې وایي.
طالبان سم دا غوښتنه ده چې موږ سنتران جر تر جر علاقې موږ د لیب جلو مرزي کو ساتي رو بازي چرو نو دې خوا سنتر مشردي چې په خوا
محلي ټولګي هغلن محل شونځي جی چې په لورو پروتو سیمو کې د هغه ماشومان لپاره جوړیږي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې له زده کړو بې برخې وي. ان آر سي یا د ناروې د کډوالو موسسه په اروزګان ولایت کې 420 محلي ټولګي لري چې مالی ملاتړ یې د یونیسف لخوا کیږي او په لسګونو زره ماشومانو پکښې کې زده کړې کولې. د طالبانو له لورې په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز له کبله ان آر سي یوه له هغه موسسو څخه و چې سمدستي خپل فعالیتونه په افغانستان کې ودرول او په اروزګان ولایت کې هم دغې موسسې خدمات وړاندې کول. زبی الله په ترینکوټ کې د ان آر سي په تخنیکي مرسته د جوړ شویو محلي ټولګي ښوونکي دي او د ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل چې د یادو ټولګیو په تړل کېدو سره به په دغه ولایت کې زرګونه ماشومان نالوستې پاتې سي.
دغه اسلامي امارت چې کوم اقدام کړی دی چې ناسي دفتر یې تړلی دی په دې کې دغه د محلي سیمپونه هم دي. دغه محلي سیمپونه هم تړل سوي دي چې د ماشومانو پر راتلونکي باندې د هغوی پر سوي باندې اغیزه کړې ده. هغې د درسونو څخه پاته سوي دي. هغوی ټوله ورځ اوس پر ډاګو په مندوو کې ګرځي ځکه چې د دې کورسونه بند دي نسي کولی چې زده کړې وکړي.
له هغه وروسته چې طالبانو په افغانستان کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګولې یوه سروې ښیي چې په افغانستان کې د 155 موسسو 6% چارې درېدلې او یا هم له دې کمې سوي دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو باندې واوري.
د پکتیکا د ګیانی زلزله ځپلی وای چې واوري او سخت ساړه د دوی ژوند له ستونزو او خطرونو سره مخامخ کړی دی. د دوی په وینا هغوی په روان شمی کې په خیمو او کیندل شویو ځایونو کې اوسي چې له امله یې ناروغان شوي او د ماشومانو مړینه پکې ډیره شوې ده.
د پکتیکا د ګیان اوسیدونکي وایي دوی د تیر کال د جون میاشتې له زلزلې وروسته له پرله پسې ناورین او ستونزو سره مخامخ دي. هغوی زیاتوي په دې موده کې دوی لپاره کورونه نه دي جوړ شوي چې له کبله یې تر اوسه په خیمو او په خپلو لګښتونو جوړ شوو کندو کې استوګ نه لري. دوی زیاتوي د کندو له نام او نامناسبې هوا څخه یې ماشومان د سینه او بغل په ګډون په بېلابېلو بیماریو اخته شوي دي. د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکي مجیب الرحمن آزادۍ راډیو ته وویل
د کندې د وجه نه زموږ مریضان زیات شوی دی. وړه ماشومان او بچانو هر وخت سینه بغل دي. ډېر وړه ماشومانو د لاسه ورکړه ډېر پزاوري ځکه چې وړه ماشومان دي هیڅ علاج طریقه نه کیږي پوه شو ځکه سړه زیات دی کورونا نشته په خومي کې ژوند نه کیږي باید موږ لوړ مزو کماتو څخه ورسی.
د ګیان یو بل اوسیدونکی علي مرجان وایي د دوی سیمه سړه ده او هر ورځ پکې یو یا دوه بیماران ژوند لاسه ورکوي.
هر ورځ یو بیمار دوه بیمار راځي د سړه د لاسه ژوند ورکوي. نن یوازې نه نه د سړه نه ډېره خرابه شوی وه په خاک ورسده ځکه چې ټول خلک په خیمه کې پروته دي. لرګي ورور را ورس کوره تاوري هغه لرګي د دای نه کیږي ځکه چې پاره خمه کې به خورېل غولې دي د سړه سره مخمخ دي برسک نشي وتاي و ورا وشو ولا ډیر زیات سړه دی موږ سره د ضرور د مرسته وشي.
د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکو زیاتوي کندونه ایستلی چې ډیر سړه دي او وخت رول پکې ډیر ګران دي.
زنه سرلا د وری دی وژنه ډیر مشکل لرو. هر ورځ وادرې وړم شومان سره مري دی یخ دی وژنه یو زنانه مړه شو کنده مو کړي دی په کنده کې ډیر سخت یخ وی.
زه محراب دین نمیجن هیل تاغ د خلک ډیر په تکلیف کې دی په زحمت کې دی ټول کندینه یستل دی کورینا مرینا نشته په خیمه کې شپې تیروي ولی کې ور کې زنانه ډیر په تکلیف کې دی کته جوړ سره کومک شي مې ډیر خوشی.
بل لوري ته د پکتیکا چارواکي د زلزله ځپلو دا ادعا سمنه بولي چې ګواکې دوی سره مرستې نه دي شوي. په پکتیکا کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مشر مولوي مطیع الله منصور وایي د ژمنیو توکو لپاره زلزله ځپلو ته نغدي مرستې ورکړل شوي او 413 کورنیو ته یې 28 قلمه بیلابیل توکي چې شپږ خوراکي او نور ژمني وسایل وویشلي دي.
او د ګیس د بیمه په توګه کړی دی. نو دوی کښکه څومره کې هغه بیا جای دی
مګر شې اسباب ته برابر کړی دا کور نو خوش کار بند سس کار شروع شپ حمل کې بیرت کورونه کار ورته ترتیب ده.
د پکتیکا ولایت چارواکی وایي چې د ګیانې په څنګدوري ولسوالۍ بیرمل کې هم چې زلزلې ورته ډېر زیان اړولی و، زلزله سپنو ته 1000 کورونه د یونیسیار، 8 کورونه د ترک خیریه بنسټ، 8 کورونه د آی آر سی یا د ژغورنې نړیوالې کمیټې، 103 کورونه د ان آر سی یا د ناروې د کډوالو شورا او همدارنګه 15 کورونه د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي راشد خان لخوا جوړ شوي دي. د دوی په وینا د پکتیکا په بیرمل کې تر اوسه 1219 کورونه اوسېدو ته تیار